برخمن کیږي.
تازه په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د برښنا شرکت مسولین ویلي چې د دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې به د 3 میگاواټه سولری برښنا د جوړولو چاري ډیر ژر پیل سي. د دغه شرکت د عملیاتي چارو مسول صافجان صالح د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې د دغه برښنا په پا پاله کېدو سره به په یاد ولایت کې د خلکو شته ستونزې هوارې سي او څلوروي ساعته به برښنا ته لاسرسی ولري.
درې میگاواټه سولري برق جوړیږي چې هغه به د شپې بکاپم ولري، انشاءالله د شپې کار کوي هم د ورځې کار کوي، او دغسې معلومات چې دا به انشاءالله ژر ابتدا کېږي په دوو دروختو کې.
د نوموړي په خبره اورزګان ته دغه 3 میگاواټه ځانګړې سوې برېښنا به د یو کال په موده کې د 8 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ سي. اورزګانیان وایي په دې سره به له دوامداره برېښنا برخمن او د ملا ماتوونکي بلونو له ورکړې بېغمه سي. د یادونې وړ ده چې د اورزګان اوسېدونکي له تیرو څو لسیزو راهیسې د ډیزلي برېښنا لپاره لوړ لګښتونه فرې کوي. په دغه ولایت کې د ډیزلي برېښنا د یو کیلو واټ بیه له 25 افغانۍ څخه نیولې تر 30 افغانۍ پورې رسیږي. اورزګانیان دې ته هم خوښ دي چې د برېښنا په شتون کې به دغه ولایت کې صنعت واده وکړي او ډېر اوزګارو ته به د کار زمینه هم برابره سي.
نور بس دی. شکست سکوت.
نور بس د پروګرام ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو روان وضعیت روانونه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د سازمان د عمومي اسامبلې په غونډه او ترڅنګ په غونډه کې او ترڅنګ په نورو غونډو او کتنو کې ډیر پام واوښت او په پر افغانستان واکمن طالبان د ښځو له حقونو څخه په پراخو سرغړونو تورن شول. په یو مهم اقدام کې جرمني او څو نور هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې افغانستان به په حق د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کړي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو لپاره د نړیوال کنوانسیون چې افغانستان یې هم غړی هیواد دی له ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د سختو چلندونو مسله وڅېړي او له هغوی سره حساب کتاب وکړي. د دغسې یو اقدام غوښتنه د بشري حقونو د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په ګډون په کور دننه او بهر د ښځو د حقونو فعالانو او سازمانونو هم په دې وروستیو کې ډېره مطرح کړې ده. جرمني، کاناډا، استرالیا او هالند په ګډه اعلامیه کې چې یو شمېر نورو هیوادونو هم ملاتړ کړی ویلي چې دوی په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سیستماتیکې سرغړونې او تیری په تیره په دې هیواد کې له ښځو او نجونو سره د جنسیت پر بنسټ تبعیضي چلند غندي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د نړیوال قانون له مخې افغانستان مسؤول دی چې د دغو سرغړونو مخه ونیسي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ او د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په ګډون یو شمېر لورو هم د دغو هیوادونو د وروستي اقدام هرکلی کړی دی. د بشري حقونو د څار سازمان د دغو هیوادونو د دغه اقدام د هرکلی تر څنګ نور هیوادونه هم هڅولي چې له دغه اقدام سره یو ځای شي چې د افغان ښځو په وړاندې سرغړونو ته د حساب ورکولو پروسه مخته لاړه شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هم نن په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پراخ او سیستماتیک سرغړونه د هغوی له بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه ښکاره سرغړونه ده او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د بشري حقونو د دې سرغړونو حساب ورکولو ته دوام ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د یو شمېر هیوادونو وروستی اقدام یو ښه ګام بللی دی. نن د نور بس په دې خبرونه کې له خزینه فعالانو سره همدا موضوع څېړو چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مهم سټیج کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغان ښځو د بشري حقونو د وضعیت ته چې په دې وروستیو کې ډیر پام اوښتی دی، آیا دا به وکولی شي چې په افغانستان کې عملا د ښځو د حقونو په وضعیت کې کوم بدلون راولي او واکمن طالبان به اړ کړي چې له خپلو سختو چلندونو په شا شي؟ دې خپرونې ته مو څو میلمنې دعوت کړي دي، خو زموږ تخنیکي همکار وایي چې ښځینه فعاله خدیجه امین د ټلیفون لارې سره وصل ده. نور میلمنې به هم ورو سره سره وصل شي. خدیجه امین، خبرونه ته ښه راغلاست. لومړۍ پوښتنه، څومره دغو وروستیو څرګندونو ته تاسو هیله من یاست چې دا به وکولی شي عملا په افغانستان کې د ښځو په اوسني ژوند کې بدلون راولي. هغه فشارونه چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو په مختلفو بڼو لګول شوي، آیا د هغو له لرې کېدو سره به مرسته وکړي؟
مننه ژوندۍ اوسې. څرنګه چې ګورو په دا په دې وروستیو کې وضعیت لږ تغییر کړی ده، نړۍ هم متوجه شوې ده اوس پوهېږي چې باید دوی عملي اقدام وکړي، ځکه چې درې کال کېږي چې د افغانستان ښځینه د افغانانو په څو وضعیت کې ژوند کوي. نو دا په دې معنی ده چې موږ ته اوس یو هیله پیدا شوې ده چې دا به د افغان ښځو په وضعیت کې لږ بدلون به راولي، ځکه چې که دا نړۍ په دې تیر درې کال کې دا کار کولای وای نو اوس افغانستان په دې وضعیت کې نه و. خو بیا هم موږ هیله من یو د دوی دا کار ته موږ سپاینه کوو، ځکه چې باید دا کار وشي چې طالبان باید دوی باید په محکمې ته واستول شي، ځکه چې څنګه چې موږ ګورو څه چې په افغانستان کې روان دي دا عدالت نه دي او د ښځو او د بشري حقونو ته دا یو سپکاوی دی.
د لدینا مخکې هم ډیر ځلی مختلفو لورو د بشري حقونو فعالانو د نړۍ مشرانو په دغسې مهمو غونډو کې دا موضوع راپورته کړې ده او طالبانو ته څرګند پیغامونه هم ورکول شوي دي چې دوی باید له خپلو دغو اقداماتو په شا شي. فکر کوي چې دا ځل به دغه وروستي پیغامونه طالبانو ته یو واضح پیغام ورکړي چې نړیواله ټولنه دا موضوع جدي تعقیبوي، د بشري حقونو موضوع په تېره بیا د نجونو او ښځو د حقونو مسله؟
څرنګه چې تاسو ویل ډېر خبرې وشوه د افغانستان پاک له باندې، خو څه تغییر رانه کوي، لیکن موږ هیله لرو چې نور هیوادونه هم دا څلور او پنځه هیواد سره یو ځای شي. دوی باید د ښځو ملاتړ وکړي، ځکه چې افغان ښځې واقعا په ډېر بد وضعیت کې ژوند کوي په افغانستان کې. نو موږ هیله من یو چې دا وار نو هر څه به بدل شي، ځکه چې طالبان ګوري چې یو څو ورځ مخکې هغه د ښځو کانفرنس چې و په البانیا کې، نو دوی به پوهېږي چې اوس افغان ښځې هغه ښځې نه دي چې لکه پخوا غوندې خاموش وسي. نو ښځې هم پوهېږي چې دوی حق لري، نو اوس نړۍ هم د افغان ښځو دا اوس متوجه دي او دا کانفرنسونه او دا جلسات چې د افغانستان پاک رانیسي دوی متوجه شوی ده چې افغان ښځې خپل حق غواړي او دوی حق دي چې باید آزاد ژوند وکړي. او زه څه چې ګورم دا به طالبان باندې ډیر اثر وکړي، ځکه چې اوس هره ورځ ګورو چې وضعیت تغییر کوي، یعنی په مثبت ډول باندې نړۍ متوجه شوی ده چې افغان ښځې خپل حق غواړي او هغوی خپل حقونو ته باید ورسیږي.
د طالبانو د حکومت یو ویان د دغو هیوادونو د وروستي اقدام په وړاندې په غبرګون کې ویلي دي چې دوی بې ځایه دغه یو اقدام کوي. د دوی په خبره چې په افغانستان کې د ښځو د نجونو حقونه خوندي دي، ورسره موافق یاست؟
نه، دا طالبان خارسو وایي چې په افغانستان کې روان دي په کوم اسلامي هیواد کې روان دي. افغانستان کې نجونې مکتب ته تللی نه شي، دا په کوم دین په کوم مذهب کې ده چې نجونو ته اجازه نه ورکوي چې درس وایي؟ دا خو ډېر مهم ده. څه چې طالبان وایي هغه خو طالبان وایي، او څه چې موږ ګورو څه چې افغان ښځې په افغانستان کې څرنګه چې ژوند کوي نه، دا خو ټول نړۍ ګوري چې داسې چې طالبان کوي دا عدالت نه دي، دا د ښځو د حقونو ته هغوی احترام نه لري. طالبان خو وایي، طالبان خو نه غواړي چې د ښځو په اړه خبرې وکړي، ځکه چې هغوی پوهېږي څه کارونه چې په افغانستان کې روان دي هغه نه عدالت دي نه اسلام دي هېڅ نه دي. هغوی خپل سیاسي اهدافو ته د رسېدلو لپاره د ښځو نه استفاده کوي، ښځو باندې هغه فشار راوړي، ځکه چې هغوی خپل قدرت غواړي، هغوی خپل سیاسي برخه غواړي. دا غیر لپاره دا کارونه چې په افغانستان کې طالبان کوي دا دا زما په نظر عدالت نه ځکه چې شزه الته لکه زندانیانو غوندې ژوند کوي.
دغه طالبان چې اکثرا په داسې مواردو کې چې د بشري حقوقو موضوع را برسره کیږي په تیره د ښځو او نجونو دوی معمولا د شریعت باندې ډیر تاکید کوي، وایي چې د شریعت لمخې په افغانستان کې د ټولو خلکو په تیره د نجونو او ښځو حقونه خوندي دي. هغه تفسیر چې دوی له شریعت څخه کوي دا په مختلفو هیوادونو کې بیا که موږ وګورو نورو اسلامي هیوادونو کې وضعیت بل ډول دی. ولې البته اسلامي هیوادونو کې
زه وایم چې طالبان کوي چې ټول د شریعت په اساس، نو آیا افغانستان یوازنی اسلامي هیواد ده؟ دا څنګه ده په بل اسلامي هیوادونو کې د ښځو وضعیت داسې نه دي. ښځې حق لري چې درس وایي، ښځې حق لري کار وکړي، لیکن څه چې طالبان کوي دا نه په شریعت کې ده نه په دین کې ده. هغه ما وویل چې د هغوی ایدیولوژي ده، د هغوی سیاسي اهداف ده چې هغوی غواړي خپل ځان ته ګټه لاسته راوړي، نو د هغې لپاره څه ښځو باندې فشار راوړي. دا په هیڅ دین او مذهب نه ده. څرنګه چې وایم اسلامي هیواد داسې لکه افغانستان غوندې ښځو باندې بندیزونه نه ده لګولې چې طالبان کوي.
ډېره مننه آغلې امین. د مدني فعال او د بشري حقوقو مدافع اوګي امیل هم د ټلیفون لارې را سره وصل شوې ده. اغلی امیل خبرونه ته خره خلاص
مننه کوم. تاسو سلامونه قدرمنو میلمنو ته اوریدونکو ته
کور ودان. نه پوهیږم چې تاسو دا بحث تر اوسه پورې تعقیب کړی که نه دی تعقیب کړی. زموږ بل میلمنه خدیجه امین ده او پر دې خبرې کوو چې دغه د بشري حقوقو په تیره د ښځو او نجونو د حقوقو موضوع چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې ترڅنګ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی کې د ویناوالو او ترڅنګ په کتنو کې رابرسېره شوې ده، په دې مو نظر واخیست اغلی امین چې آیا دا به مرسته وکړي له دې سره چې طالبان نو سره د یو نړیوال میکانیزم له لارې حساب کتاب وشي؟ ځکه چې یو شمېر هیوادونو ویلي دي چې دغه د ښځو موضوع په افغانستان کې باید د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې شي. تاسو څومره هیله من یاست چې دا به وکولی شي د ښځو په وضعیت کې کوم بدلون راولي؟
مننه کوم. کواقعا دغه ټول هیوادونه چې اوس په دې عمومي اسمبله کې دوی سره راټول شوي دي، زه فکر کوم که د سجمي دوی دې ته متفق شي او نیت ولري، اراده ولري چې یو فشار لري نه په دوی باندې یو شدید غبرګون دی او د یو میکانیزم د لارې نه په دوی باندې داسې یو برخورد وکړي چې دوی لاسر شي، ځکه چې دا خو یې توجیه دوی نه لري. ځکه د بخښنې نړیوال سازمان څو وخت مخکې د نجونو د ښوونځیو د تړلو په وړاندې یعنی شدید غبرګون وښود، نو خبره په دې کې ده چې دا خو د نجونو هغه اساسي حقونه دي. نن چې نړیوال هلته او دلته وخت شیري او په خپله دننه افغانستان کې ډېر خلک خپل اوازونه پورته کړه او دوی د فشار لاندې راوستل، مګر د دوی غوږونه کاڼه دي، د دوی په غوږونو کې مالوچ دي، دوی باندې هېڅ تاثیر نه کوي، هېڅ اغېز نه کوي. اصلا دی ورځو کې چې کله دوی مصاحبېم کوي یو رقم خان دی ویل د نجونو، ها ها د نجونو مکتبونه خو یعنی هېڅ کوم نیت نه لرو چې دا باید خلاص کړو. او اخر یو څوک په یو پروګرام کې په یو ډېر جدي پروګرام کې ویل شف شف نه شف تعلو مونږ هېڅ اصلا نه غواړو چې د شپږم ټولګي نه پاس جینکۍ مکتب ته لاړ شي. نو کدا سي نړیوال فشارونه دی باندې نه یو ملل متحد یو تصمیم ونیني سي جدي یو دریس ورنه کې کدا سي ادامه پیدا کړي دا سلورم کال دی یا ورځ تعلیم نشاته پاتې کېدل څه فکر کوم چې د لوی جفا ده. او هغه د تعلیم نه چې څوک یا ورځ یا د کوم مده په کې ځان راشي هغه بیا نورمال حالت خپلولی نشي. اوس هم جنکۍ درې کال او دادی سلورم کال چې دوی د مکتب نه پاتې شول دا لوی ضربه ده، لوی خیانت شو، لوی ظلم شو، ځکه دوی هیڅ کله به هم میلیونونه میلیونونه جینکۍ به د امیش د پاره خپل هغه ارزوګان ته ونه رسیږي، ځکه درې کاله کې هغوی ستر کیږي، هغوی یا جبري ودونو کې مجبوریږي یا یو کار کېږي مثلا بالکل لوی وي، بیا که لس کاله تیر شي د دوی او که نورم دینه زیات تیریږي کم تیریږي بیا هغه نشي کولی به هغه مکتب ته لاړ شي، هغه بیا خپل هغه هیلو ته رسیدل ناممکن.
تاسو یو څه هلمن یاست د ملګرو ملتونو د وروستي اقدام ته، د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې په زغرده وویل چې په افغانستان کې اکثرا له قوانینو د ښځو او نجونو د سیستماتیکې ځپنې لپاره کار اخیستل کیږي، او ده وویل چې دغه جنسیتي نابرابري په دې هیواد کې ډیره راڅرګنده ده. د هغې مرستیال په سیاسي چارو کې روزمیرو ډی کارلو چې څه موده مخکې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ له چې طالبانو هم په دې غونډه کې ګډون کړی و، د دې غونډې مشري کوله، دې هم یو ناهیلي څرګنده کړله. یو شمیر هیوادونو چې غوښتل د دوحې پروسه مخته یوسي، د طالبانو د دغو وروستیو قوانینو په تیره بیا د وروستي فرمان چې په هغه کې ښځې ډېرې ځپل کیږي، له دغه وروسته ډېر هغوی هم ناهیلي دي او داسې فکر نه کوي چې دغه د دوحې پروسه به مخته لاړه شي. د دوحې پروسه هم د طالبانو لپاره مهمه پروسه ده. نړیوالو ښکېلتیا ممثل ملګري ملتونه دي په افغانستان کې، ځکه لویدیځ هیوادونه له طالبانو سره اړیکې نه پالي، یوازې یو شمېر هیوادونه دي چې د افغانستان ګاونډیان روسیې، چین او د دې په شمول باندې، او اکثره لویه مرسته چې د په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په برخه کې کیږي هغه د ملګرو ملتونو لخوا کیږي، په تېره بیا د لویدیځو هیوادونو او په راس کې هم د امریکا له لوري. که چیرې دغه د افغانستان موضوع د یو نړیوال میکانیزم له لارې بررسي کیږي یا څېړل کیږي او په هغه کې واکمن طالبان مسؤول ګڼل کیږي، فکر نه کوي چې دا به وضعیت له دې هم بدتره کړي، نه یوازې د بشري حقونو په موضوع کې بلکې په افغانستان کې ډېر خلک وږي دي، تږي دي او مرستو ته اړ دي؟
خو ګډ باندې کې ده، ځکه چې دوی دا د ښځو مسله کلک نیولې ده او نړیوال هم جرأت کوي چې بشري مرستې خپل ورسوي او د دې قوانین ورسره بلې د میرمنو په مقابل کې دومره هغه ډېر ضروري آزادګان ته چې میرمنې باید ولري هغه ورسره بلې. یعنې ته فکر وکړه چې وایي دوکاندار سره دې خبرې ونه کړي، نو په اشاره خبرې وکړي څه وکړي. اوس خو دلته په افغانستان کې ډېر نارینه لاس ورکړل، میرمنی سرپرست نه لري، نارینه نه لري، هغه نه لري، نو چې د خپل ژوند بقا لپاره که دا هلې ځلې ونه کړي نو بیا څنګه کیږي؟ دا خو ډېره سخته ده. زه نه پوهېږم چې دوی چې قوانین هغه کوي یا دې برخه اړخ ته ګوري چې افغانان څومره ستونزې لري، دوی د دې افغانستان نه دي، دوی په سترګو نه ویني دا د میرمنو حالتونه، یوازې دا د ښار څو ښځې نه دي. تا تاسو تلاشه چې هغوی باید مبارزه وکړي چې د انسان په صفت څوک وپېژني. دونه بلا ستونزې سره هغوی مخ دي که نړیوال یو سروې وکړي، د نږدې نه خپل ټیمونه ولیږي، بیا پوهېږي چې په دې جغرافیه کې څه تیریږي، په دې وطن کې څومره بد حالت حاکم دی. په اقتصادي لحاظ هغوی بیخي تحت صفر دي، بیخي هلته ژوند نشته، سړی بیخي بېزار کېږي د ژوند نه. نو خبره په دې کې ده که دوی باندې داسې فشارونه را نه وړي او دوی همداسې خپل دغه دریس ته ادامه ورکړي، زه فکر کوم چې بیا نو ملل متحد هم د دې استقلالیت تر پوښتنې لاندې راځي. بیا نو خلک دا فکر کوي چې د پردې شاته به بل خبرې او دغه برنامه د بل چا به وي، په دوی به تدقیقي او دوی کوي، دوی ته هیڅ څوک هم په تکلیف رسولی نه شي. دوی سره د دوی فکرونه هیڅ څوک اړولی نه شي. د دوی هغه کوم قوانین چې غواړي چې په ښځو باندې څومره ظلم وکړي چې مخه نشي نیولې د خناړي واده دومره سال قانونونه د بشري حقوقو د دفاع لپاره د خپل ملل متحده خپل امریکا دا نه چې په دې کې یو څو نفر حاکم شي بیا ستاسو غواړي وکي او دې به ایستمو ورته ونویل شي.
مننه وګه یامل خدیجه امین تاسو مرسته راو وسې کور ودان چې منتظر پات شولې د خزو د حقوقو بل مدافع رابعه ستانګزی هم د ټلیفون لاري سره وصل شوې د اغلستانګزی تاسو هم خبرونه ته خراغلاست. زموږ د دو نور ملمنو څرګندونه به تاسو نوی اوریدلې خو موږ په همدې خبرې کوو چې د نړیوالو ورستي عکس لمنونه به آیا وکول شي چې د خزو پر وضعیت کې کوم بدلون راولي کنه په دې باندې څرګندونه وکړي. خو راځو تاسو ته تاسو به حتما د هر هغه خبره چې د خزو د حقونو په ارتباط باندې کې که هغه په کور د نوی یا په نړیوال سټیج کې وي دا به تعقیبوي ځکه چې ستاسو ژوند پورې تړلی دی. دغه وروستۍ ویناوې څرګندونې چې په وروستیو څو ورځو کې د نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کې یا د عمومي اسامبلې تر څنګ رابرسېره شوي دي څومره هیله بخون کې دي؟
سلامونه تاسو قدرمنو میلمنو او دغه ته وړاندې کوم. مننه ډېر ښه موضوع ته مو اشاره وکړله. ما د خویندو نظرونه ونه اورېدو په هر حال مطمئنه یم چې دوی هم هغه جامع نظرونه وړاندې کړي. خو کومې خبرې چې نن ورځ راپارېدلې او دغه لپاره غږونه پورته کیږي زه مطمئنه یم چې په دې چې مثبت اغیز به پر افغان میرمنو باندې افغان میرمنې چې هلته افغانستان کې اوسېږي پر هغوی باندې هېڅ مثبت اغیز نه ده کړې. یعنې د هغوی پر ژوند او د هغوی د تحصیلي او کاري موضوع باندې ځکه چې که مونږ غواړو چې ښځو ته حق یا ښځو ته کار غواړو مونږ باید ټولنیز عمل تا کار باید وشي چې د حکومتونو یا د حاکم نظام مکلفیت او مسؤلیت ده چې باید هغه چاپیریال هغه زمینه مساعده کړي چې دوی غواړي. دوی صرف قوانین وضع کوي ورځ پر بلې قوانین سختیږي قوانین دوی وضع کوي خو د دې لپاره چې ټولنیز امن ته باید څوکي هغه ته هیڅ پاملرنه نه کیږي. او دویمه موضوع چې ډېره مهمه ده باید
تاسو د افغانستانګزای تاسو د ټولنیز امن یادونه وکړه. خزه په ټولنیز امن کې څومره مهم رول لوبولای شي؟
خزه چې د څومره مطمئنه نیوي چې په دغه ټولنه کې زه په امن کې نه یم نو خزه څنګه جرأت کوي چې په یو مرسالار ټولنه کې خزه له کوره ووځي خزه د خپل غږ چتي او خزه د خپل راتلونکي لپاره یو څه غواړي او یلمه نه ووځي.
بله مننه. د کراش دي خبره ته چې مخکې اغلی امیل هم په خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه چې طالبان په دغه خبرو سر نه خلاصيږي. دي طالبانو کراش دي افغاني ټولنې ته کدا غوونه نن ورځ په نړیوال سټیج کې را پورته کیږي دا د اکثرو افغانانو غوښتنې هم دي. په تیر بیا د خزو او انجونو غوښتنې دي. خزه غواړي انجونې غواړي چې زده کړې وکړي لوړ زده کړې وکړي او بل اخره په د لوړ زده کړو لپاره بیرته ټولنې ته خدمت وکړي. درازو د ټولنې خدمت ته یو مهم برخه یا یو مهمه برخه چې خزو د سخت التیا ده هغه د روغتیا برخه ده. کچېرې خزي له لوړو زده کړو به برخه کیږي او د تحصیل زمينه ورته نه برابرېږي سبا ورځ به دغه افغاني ټولنه متخصص ډاکټرانو لکه کوي.
مله نن به خبر ته ورته راځو ما تاسو ورامخلص وای ګورې کومه په ټولنه کې پینځه کار یا لاس کاله د خزو په زده کړو یا کار باندې بندیز لګیږي. دغه نزی او پختنه لتاسو نه کومه دغه څنګه یا نقطې چا ته رسیږي که اره د افغانستان کې حاکم یا غوی ته دومره ځان نه رسیږي ځکه چې اقتصاد دی غوی په لاس کې ده. دی غوی که ښځې که لوڼې که مېرمنې ناروغیږي هغوی هر رقم ته لارو ته برابرولی شي. ستونزه دا ده چې د موږ ولسونه ورسره په غم کې پاتې کیږي
کله چې موږ اوس وایو چې د ښځو لپاره دلته غونډه ونیول شوه، دلته د موږ سره همدردي وښودل شوه، دلته دا داسې وکړه، دا داسې ویلې، پلانکۍ وزیر یې داسې ویلې، نه دا زموږ دردونه نه دا واقعي. ګورې موږ تاسو که د دنیا پالیسۍ ته ګورو، اوس دنیا د موږ د ښځو لپاره خپل عسکر نه قرباني کوي، د موږ لپاره څه نه کوي، صرف د موږ له همدردي کوي، وایي چې دغه کار بد تاسو دا باید خپل لورانو ته یا ښځو ته د کار او د تحصیل زمینه برابره کړي. نو کله چې موږ ښځو ته د کار یا د تحصیل زمینه غواړو یا د موږ حاکم نظام یې غواړي، حاکم نظام قوانین که سختوي، قوانین وضع کوي، نو د دې حل لارې لپاره باید یو ټکی یا یو آپشن په دې لپاره باید ولري چې څنګه موږ کولی شو دغه ستونزې حل کړو، دغه ستونزې څه رقم ته باید حل کړو. له ډاکټر صاحب قرضاوي نه چا پوښتنه څه وکړله چې د ښځو د سفر په هکړه، چې که ښځه یوازې سفر وکړي، هغه اول کې دغه ټولې موانع چې د اسلام نظره دي هغه یې ویلې، په آخره کې یې بیا ویلې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه حدیث ویلی چې داسې بشارت یې ورکړی چې داسې وخت کې به راشي چې ښځه د حمل په فضا کې له عراقه تر مکې سفر وکړي. نو ګورې کله چې د امن فضا موجوده وي، یوه ښځه مطمئنه وي چې زه د هغه له کوره وځم، تر ښوونځي پورې ځم، تر روغتونه پورې ځم، تر کار یا تر پوهنتونه پورې ځم، ماته د امن فضا موجوده وي، نو اوس باید د امن هغه فضا ته کار وشي، هغه قوانین چې دوی غواړي چې دغه کې ښځه باید په امن کې اوسي. که موږ او تاسو ګورو په نوره دنیا کې یو نارینه دغه جرات نه کوي چې په رسمي فضا کې یو چاته موانع ایجاد کړي، نو دلته هغه قوانین وضع شوي دي، هغه چاپېریال ته کار سوی د دې لپاره ټوله ورځ په دې باندې پالیسي یا کار نه ده سوی چې خپل فرامین رامنځته کړي، قوانین دا سخت دي، ورځ تر بلې په ښځو باندې هغه چاپېریال نوره مرسان نه کړي او د دې د حللارې لپاره هېڅ هم ونه اوسېږي. نو اول باید حکومت خپل پالیسي کې بدلون راولي، چاپېریال د ټولنیز عمل لپاره کار وکړي، چاپېریال ښځو ته برابره کړي، او د دې تر څنګ ولس ته چې زیان رسېږي، ولس ته پکار ده چې زموږ ورونه، زموږ پلارونه، ټول د خپلو د لورانو د ښځو د حق لپاره خپل غږ پورته کړي، او دغه افغانستان دننه کې دغه خبره حل
شي. مننه اغلی ستانکزی. اغلی امین، تاسو ته درځو په دې برخه کې چې نړیوالو ووس د ښځو حقونو یا د ښځو او نجونو په وړاندې د سرغړونو موضوع ته جدي پام اړولی دی، او موضوع یو څه داسې ښکاري چې جدي کېږي د عدالت نړیوالې محکمې ته که چیرې دا موضوع وړاندې شي. له دې سره په خپله نورې د ښځو د حقونو مدافع ټولنې څومره مرسته کولی شي، څومره د دغه اقدام ملاتړ کولی شي په کور دننه، ښځینه فعالانې څومره د دغه اقدام ملاتړ کولی شي چې وکولی شي دا په یو ډول باندې د فشار یوه آله وګرځي چې دغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان دی، دا وضعیت نه د افغانستان په ګټه ده، نه د راتلونکي په ګټه ده، او نه د ولسونو. بلې اغلی امین، مهرباني. بلې تاسو مهرباني اغلی امین، تاسو ښه خبرې دلته.
بلې، اوکې اوکې. څنګه چې معلوم ده دا ډېر مهم ده، ځکه چې د نشاجه چې په افغانستان کې دي، موږ چې د افغانستان نوار یو، نو څنګه چې په دې تیر درې کال کې موږ همیشه یو بل سره یو ځای یو ملاتړ کوو، نو اوس هم دا ډېر مهم ده چې خو ټول هر څه مهم ده چې باید افغان نارینه موږ سره یو ځای شي، چې بدبختانه موږ ګورو چې څنګه چې موږ د هغوی ملاتړ ته ضرورت لرو، هغوی موږ سره نه دي. نو که اوس دا فشارونه سره چې نړیوال په طالبانو باندې راوړي، نو په افغانستان کې دننه نارینه موږ سره یو ځای شي، موږ نه ملاتړ وکړي، فکر کوم چې دا اوس ډېر مهم ده، ځکه چې دا رښتیا ده چې دا تیر درې کال کې موږ ښځې خپل حقونو لپاره مبارزه کوو او خپل غږ اوچت کوو، لیکن یوازې دا هیڅ امکان نه لري. اوس باید نارینه هم موږ سره یو ځای شي، او
زه مطمئن یم چې ډیر ژر به موږ خپل نتیجه واخلو او ډیر ژر به افغان ښځې دا زندان نه به آزاد شي.
مننه آغلی امین. اوګی امیل تاسو به حتما را سره یاست ګمانم. تاسو ته درځو په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه سرغړونو موضوع یا دا چې په افغانستان کې د کلتور یا د معافیت کلتور حاکم دی دا ډیر اوږده مخینه لري. تقریبا څه باندې څلور لسیزو راهیسې په افغانستان کې ډیر جرمونه ترسره شوي دي، ډیر سرغړونې شوي دي. د بلې د حق د جرمونو نړیوالې محکمې هم هڅې پیل کړې وې چې دغه موضوع ته رسیدګي وکړي او بلاخره په یو ډول باندې هغه عاملان چې په افغانستان کې له بشري حقوقو یا د بشریت ضد جرمونو باندې تورن دي له هغوی سره یو حساب کتاب وشي. خو تر اوسه پورې داسې دغه پروسه هم داسې بی نیمګړې پاتې ده او چا یې غم نه دی خوړلی. هر حاکم چې راغلی، هر حکومت چې راغلی دی خپل ځان ساتلی دی او دغه موضوع جدي تعقیب نه تعقیب کړي. یو علت هم ممکن دا وي چې طالبان زړور شوي وي چې تر اوسه پورې چې په افغانستان کې د مخکینیو سرغړونو سره حساب کتاب نه دی شوی، نو دوی سره به څوک حساب کتاب کوي؟ که چیرې دغه اقدام کیږي، د عدالت نړیوالې محکمه په دې کې ښکیله کیږي، آیا دا تاسو یو داسې اقدام بولی چې یو نوی ور به پرانیزي هغه څه په وړاندې چې د نړیوالو نورمونو یا په نړیوال قانون کې هغه د منلو وړ نه دي؟ په تېره بیا د حقونو موضوع چې یو انسان حق لري زده کړې وکړي، کار وکړي، آزادانه وګرځي، را وګرځي.
بالکل، کچیره دغه مسله جدی اونی ولشي دای بهترین فشار دی. خو متاسفانه دی زیات باور نه لرم، هله من يم چې دوی دغه غږ پورته کړي نړیوال محکمې ته دغه موضوع دی ورسوي او عملی بڼه ولري. دا به ډیر کومک وي، دا به آخري فشار په دی باندې چې دا به وکولی شي. درې کاله خو هغه سې اوس تیر شو چې اوس دغه کال کې څه وکولی شي، د دوی مخه ونیول شي او دوی لاس ته سر شي چې د میرمن دپاره د تعینمسایتي او ډېر ورباندې دونه غیر ضروري فشارونه او محدودیتونه چې دوی بندیزونه هره ورځ شپې خوب ویني او سهار ورباندې عملي کوي دنه لاس ته سر نه شي، نو دا بېخي ملل متحد ته او ټول دنیا ته شرم دی چې په دې ځمکه کې په دې مکه د ژوند بخون کی ستوري پر مخ دلته یو داس یو حالت جریان لري. خو دې پستر ګوینی او د کوس نړۍ خود د سینه د چې دې تنه سبا خبره نه دي. زمون حالت یو ډون دی لیدای شي، اوس ټول ته معلوم دی واځي د چې څه حالت دی. او کدا کارو شي دا خو ډیر لوی اقدام کاملی غنه ولري. خو افسوس د دې لري نه زده د جمهوریت کې په پارلمان کې چې څونه وګختل څومره جرمي اشخاص هلته چې مجرمین او هغوی معلوم الحال د وکیلان د پارلمان او دلته چې د وخت هغه عدالت انتقالي عملي شي. هلو اوري؟
بله بله، مهرباني تاسو غږ اوري. او مهرباني،
عدالت انتقالی باید دلته باید عملی شي. دوی په خپل چې مجرمینو یو تعداد زیات، البته زیات تعداد دی، دوی وکولی شو چې د مسالې نه باید تیر شي. داسې قوانین هغه کو چې فعلاً دپاره دی نه باید موږ صبر وکړو، دا به په راتلونکي ورباندې بیا فکر وکړو. نو متاسفانه کدی نو وړي دنیا یې باید وغواړي، په خپل د ملل متحد د بشري حقوقو سازمان باید حتما دا په دې فشار راوړي. دنیا کې موږ افغانان چې په نړۍ په ګوټ ګوټ کې یو، د نورو هیوادونو د اسلامي همکارۍ سازمان دا هیوادونه کولی شي، دغه سازمانونه کولی شي چې په دې باندې فشار راوړي. او که دا کار وشي دی زه مطمئن یم چې دا مثبت اغیزه کوي. او د سکهال بمون یعنی ډیر لري بلې، لکه د خو خبره چې دی ویلې بمون خپل اقونو ته ورسیږو، یو څه نرمخ ورشي، یو څه صابو وبسو، بالکل ټول روان شي. دی باور وکړه چې دا حالت څوک د نږدې نه وګوري ډیر زیات دردونکي دي او ریدل خو پار صورت پښتو کوري چې سخت ده.
مننه وګه یامل ربیع سنګزای تاسو یو موده په لوګر کې یو مسولیت هم درلود تجربه لري لوګر هم کابل ته نږدې پروت ولایت دی خو یو څه خوار دی دومره د رغونې کار ورته نه شوی تاسو چې هلته کلیو او باندو ته تللی د خزو وضعیت مول نږدې کوت اول راته ویل شي چې هلته تحصیل یافته میرمنې په دې لوګر کې پیدا کېدې په تیر بیا د روغتیا په برخه کې او ځینو نورو هغو برخو کې چې د ښځو د لرې پرتو کلیو او بانډو د ښځو ژوند ډېر پورې تړلی وو.
بالکل د کله چې لوګر ته لاړم ما هلته ولیدله چې په هغه شلو کلونو کې موږ څنګه فرصتونه له لاسه ورکړي سره د دې چې موږ په لوګر کې ډېر کدونه ښځناو کې موږ درلودو خو اکثریت بچه پلو دلوگر وی او تخصص به دلوده معمولا لغوی طول پا مرکز که ول من پا لوگر که پروختون که یوام تخصص دلوده لست اغم دی بدخشان و پیغه وقتی نو اغا پا مرکزی روختون که البته نفعی فانگه که نو مونگ او اغا که ما روختون او که چه مونگ باید دلتا لدی جنا کسان معرفی کو چې هلته تلنګونه واخلي عالي تحصیلات ته ادامه ورکړي چې هلته ضرورتونه ډېر او که دې ته راځي چې په لوګر کې په کلیو کې څومره کار شوی وه کار یې څه یې وخت د قناعت وړ نه وه د ولایت بودیجه هغه امکانات چې ولایت ته مختص شوی وه هغه د شادي وخت و او اوس چې موږ د لوګر نفوس
اغه څه نه کول دي د پښتنه مې د دې لپاره وکړل چې دغه چې کابل ته نږدې ولایت لوګر او چې لوګر کې دغه حالت په پکتیکا موږ راپورونه درلودل پکتیکا نم درلودل چې یو متخصص ډاکټر هلته نه و یو دوه هندي ډاکټر یو وخت هلته کار کاوه هغه هم هغه شرایط نه شو زغملای او کارونه یې خوش کړ نو راځو د خبره ته چې طالبان اوس په افغانستان کې واکمن دي دغه ټولنې مسولیت ورلغاړې ټولنې ټول وګړو ته باید دوی رسیدګي وکړي په تیر به د روغتیا په برخه کې د ماشومان او د نجونو د ښځو دغه او څه دوی وایي چې موږ دغه حقونه ورکړی دي د خزه د نجونې د نجو
تاسو پوښتنه ته ما پوره ځواب نه دی او اجازه راکړئ چې خپل ځواب تکمیل کړم.
زه غواړم چې تاسو دغه له تحصیل سره وتړی د ټولنې دغه دردونه څوک دوا کول شي په تیر بیا د ټولنې دغه برخې د نجونو او د خزو د برخې آیا نارینه کولای شي
اغه شو کلونه کې چې موږ کوم راستي ساتو نه دلودو اغه چې لاس تللی ولا ما خپل راپور کې لیکلی ولا اغه وخت کې او ما خپل چې کله وخت ما زما مرکز سره مناسب دلودو ما دا خبره ورته کړلې چې کلوګه کې کوم راکارت باید څه وای چې یو مرکزی ولایت د ایت نو وسوي اغه امکانات موجود نه وو بیا به دوی له چې خلک خو جنگونه دي کنه هلته خو مخالفینو مونږ پرېږدي اوس خو مخالفینو نسته دا اغه کومه چې راځي ګوي اینه توقع چې اوس امارات نه کیږي اغه وخت کې جمهوریت ته کیږي جمهوریت کې لاین کنا ډیرو جمهوریت کې پیسې راتللې او اوایل کې چې البته اغه وخت کې به څه نه ومه د لاسته کله مخکې اوایل د کاجی صاحب کې همدغه احساس همدغه امریکایانو د ټول ته زاری کولې چې د خدای د ګوري پروپوزل راکې د تعلیمي برخه کې هر برخه کې چې هغه امکانات ورکولو د هغه پروژې هغه به ځای کې اسي او پروپوزل به نو ورکول چې هغه د ټولنې په خیر وي ار څه به خپل شخصي جيبونه ډاکول به څه به ورنه ورواتل هغه رقم تک بنیادی کار
یعنی هغه لسان ځای په تیر شل کلونو کې مو فرصتونه ډیر له لاسه لاړل بیا چې په لرو ولایتونو کې یعنی دې ولایتونو کې به ډیر کار شوی وي. بله بله مننه کوم
بیا چې په ټول افغانستان کې بایڅه نوې کار هغه رقم تک د قناعت وړ کار نه وسوي
مننه اغلی خدیجه امین یو موضوع چې د طالبانو ځینی چارواکي کله کله رابرسیره کوي د خزو د حقونو سره یا نور سره ځینی وختونه دوی وایي چې ټولنه د افغاني ټولنه په ډیرو مواردو کې د دې کار مخه نیسي. سنتونه هلته دودونه رسم رواجونه دي، او یو انجلۍ چې په یا ښځه چې په لرې کلي او بانډو کې هلته وي، یا انجلۍ په تیره بیا د زده کړې سره دومره زیات دوی ویلې ولتیا نه لري، پلرونه میندې. آیا خبره هم داسې ده کله کله چې دوی غواړي چې مثلا دغه یو توجیه کړي چې ولې دغه قوانین سخت دوی لګولي دي؟ دوی فکر کوي چې ټول افغانستان تر له غلور کلو او باندو څخه ګوري، او کدل تخاری تمدن هم یو څه ایجاد شوی دی پدې تیرو پتیره بیا پتیرو شلو کلونو کې.
نه څنګه چې مونږ ګورو، هغه مونږ شوی چې په ټول افغانستان کې دا دته و چې ځینې کورنۍ یا کورنۍ نه کوړي چې شوه درس وایي یا کار وکړي، هغه پدېرا ځینې ولایتونو کې وو څرنګه چې هغه لسانې دی. نو دا موږ نشو ویلی چې په ټول افغانستان کې، ځکه چې په هر یو وخت اوس چې موږ په اسپانیا کې ژوند کوو، په دې اسپانیا کې هم لکه ځینې هغه دي خلک دي، ځینې کورنۍ دي چې په بل ولایتونو کې نه غواړي چې نجونې درس وایي په اسپانیا کې. یعنی اسپانیا یو اروپایي هېواد ده، همداسې په ټولو هېوادونو کې امکان لري چې ځینې کورنۍ اجازه ورکړي ځینې ونه کړي، او ځینې کورنۍ چې په افغانستان کې وو هغه د امنیت لپاره چې هلته امنیت نه و، په ځینې ولایتونو کې د طالبانو له امله هغه نه امنه ولایتو د هغې لپاره کورنۍ داریده خپل نجونې درس ته نه اجازه نه ورکول. او دا موږ نشو ویلی چې په ټول افغانستان کې، ځکه چې هر څوک حق لري هر تصمیم ونیسي. او افغانستان ته ډیر وخت نور هم پکار و چې دې باندې کار وشي، ځینې کورنۍ باندې چې خپل نجونو ته خپل ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي، تحصیل وکړي، درس وایي. نو دا شل کال موږ لپاره کافي نه و، او موږ نور وخت هم ضرورت درلود، ځکه چې څنګه چې موږ ګورو په افغانستان کې هر رژیم چې راځي، هر دولت چې راځي، نو خپل ګټې ته ګوري، افغان ښځو ته پام نه کوي، او پام چې کوي هم د خپل منفعت لپاره. نو دا موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې په خپله هم داسې و، یا ځینې افغانان اوس په دې وضعیت سره راځي ده، هغه مشکل جلا ده. نو په افغان ښځو خپل ضرورت لري چې درس وایي، تحصیل وکړي، او په سیاسي اړخو کې هغوی باید حق لري تصمیم ونیسي. نو دا څه چې په افغانستان کې روان دي او څه چې طالبان وایي، زه دې سره مخالف یم، ځکه چې ټول افغانان داسې نه دي.
بله آغله امین، تاسو مننه. ډیر وخت نه لرو، څو دقیقې وځ دي خبرونه ته پاتې دي، کله بحث د سره روان غوړو چې اوس چې د طالبانو د حکومت څخه باندې درې کاله تیریږي، د نړۍ هیڅ یو هیواد هم هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. په ډیرو مواردو کې ویل کیږي چې همدا د ښځو او نجونو د حقونو څخه سرغړونه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کیږي. د نړۍ هیوادونه هم په دې کې سره ویشل شوي دي. لویدیځ هیوادونه په تیره بیا د بشري حقونو موضوع ډیر راپورته کوي، او یو شمېر نور هیوادونه لکه روسیا او چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي او د ویټو حق لري، کوم موضوع چې د بشري حقونو سره په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې راپورته شوی دی، موږ لیدلی دي چې دغه هیوادونو هغه پریکړه لیک نه دی تصویب کړی، یا هم لرای ورکولو څخه ډډه کړې، او په دې اعلامیې په بڼه باندې دا را هغه صدر شوې دي. کرا شو اوس د موضوع ته چې کچېرې د لویدیځو څو هیوادونو چې دغه اقدام کړی دی، غواړم لاند له تاسو واورم چې آیا له دې سره به ځینې نور هیوادونه چې له طالبانو سره اوس اړیکې پالي هم یو ځای شي؟ په تېره بیا آیا اسلامي هیوادونه به دغه لویدیځو هیوادونو د وروستي اقدام هرکلی وکړي که نه؟ اغلی وګی امیل لومړی بل تاسو وورو
سواله زه چې فکر کوم کوزه هیلمن يم چې نور هیوادونه خصوصا د اسلامي هیوادونه باید د غټ پورته کې، ځکه چې دوی هم د اسلام دعوه لري، دې ته باید قناعت ورکړي چې دغه رقم حالت ته دوام ورکول دنیا په تاسو باندې خاندي، ستاسو د دې کړنې مخالف دي، هغوی نه غواړي او څه ظلم چې دلته روان دي دا خلک اوس د دې خلاف دي. تاسو نظر لري دوی باید وغوښتل شي، دوی نه حساب دي باید وشي، ځکه چې تر ننه پورې چې دوی غږونه پورته کړل دوی وانه اورېدل، دوی پروا ونه ساتل، نو په خپل کړنو باندې ادامه ورکوي. که داسې وي دا خلک خو انسانان دي، آخر حق لري. دغه ملل متحد خو د بشر د حقونو د حفاظت دپاره او د نړۍ د امنیت په خاطر جوړه شوې دي. نو چې زه داسې حالت لرم او دا زمانه دفاع نشي کولی او دوی ته قناعت ور نشي کولی او حتماً داسې یو کړنې هم شته دي چې په دوی باید څه رقم فشارونه راوړي. نو دوی باید آرام کې نه ني او که دا داسې دوام کوي او د دوی کلونه هم زیاتېږي، موږ په دې حالت کې د دې حالت زغمل دومره سخت ده چې هیڅ حد نه لري. نو خبره په دې کې ده زه هیله من یم چې د ملل متحد معاونه چې ده آمنه محمد، هغه چې څو ځلې راغله او دوی مشرانو سره یې وکتل، هغه ښځې سره ګوري، مګر د افغانستان ښځې سره دوی نه ګوري. هغه ښځه نه ده، هغه هم د اسلامي هیوادم نه او مسلمانه ښځه وه. څومره دوی نه خواهش وکړو، څومره په دوی باندې فشار راوړو، څومره دوی ته یې وخت ورکړئ، لیمندي وکړه چې تاسو باید مل دا کار وکړئ او هیڅ د هغوی پروایې ونه ساتل. همداسې کوم د اسلامي هیوادونو هغه کوم سازمان چې ده، د همکاریو سازمان چې ده، هغوی څو ځله دا کار وکړو. زه دا ټول خلک حیران پاتې دي چې دوی ته به څوک قناعت ورکړي. نو هیلهمنیم چې ټول هیوادونه باید دغه مشکل درک کړي، ځکه دا ډېر اړین ده. دا ډېر د تعلیم سره سیاسي لوبه کول دا نو د کمل وړ نه دی.
مننه اوګه یامیل. رابعه ستاسو زه تاسو څه وایې پکې لاند کړته وای چې ډېر وخت نه لرو مهرباني.
مننه. زما تمام دغه ده چې د سیمې وادونه، امریکان، غربي، اروپایي وادونه، دا ټول څنګه چې په دوه کې قرارداد سره وکړو او دغه پیو مالل چې همدغه سم پاسپورټونه د جمهوریت په ټاپه توضیح کوي خلکو ته یې ورکوي، ځانونه یې دوی مخلي همدا اوس د جمهوریت پیسې دوی په جیبونو کې ګرځوي. همدغه رقم چې دغه پیسې او دغه پاسپورټونه یې پیو منل، نو د ښځو په برخه کې هم فشارونه پیدا وړي. او دا خو اول کې د شرم خبره هم ده چې دغه موږ د نورو نه غواړو چې د موږ حق نه وغواړئ، خو دا که دغه زمینه برابره سي اول د ما غوښتنه د امارت نه دغه ده چې راځئ افغانان یو د بل په ژبه پوهېږو، یو بل تم سره معلومه یو، راځئ چې کینو دغه ستونزه په خپل منځ کې سره حل کړو. که دوی بیا همدغه ته خوشحالېږي چې د موږ خبره یا د موږ غږ نه اوري، د بل چا غږ یا خبره خپې لګېږي یا ښو ته ښکارېږي، د همدغې له ادرسه یو څه یو باید فشارونه پیراسي چې دغه د دغه فاجعې مخنیوی وسي او د ښځو د کار او تحصیل ته دوی اجازه ورکړي، ځکه چې دغه فاجعه افغان ولس ته رسېږي. چې موږ ولسونه لس کاله وروسته به نه ډاکټره لري، نه به په ټولنه کې معلومه وي، نو بیا به له سختو حالتونو سره همدا ولسونه مخامخ کېږي. نو غوښتنه مې همدغه ده چې اول کې افغانان په خپله سره کښېني او خدای دې دغه ورځ راولي چې نور اختلاف په منځ کې پاتې نه شي او ټول په خپل منځ کې کښېني، قوانین رامنځته کړي، هر هېواد خپل ځان کښېني، خلک کښېني، خپل هېواد لپاره قوانین جوړوي، سهولتونه رامنځته کړي او د خلکو لپاره حکومتونه مکلف دي چې خدمات وړاندې کړي. مننه.
مننه. کور ودان خدیجه امین، تاسو څه پکې وایي؟ مهرباني.
مننه ژوندی سي. څرنګه چې ما ویلې دا بیا هم وایم چې مونږ لپاره ډېر مهم دا ده چې مونږ باید یو ځای شو او یوازې ښځې نه، باید نارینه مونږ سره یو ځای شي او مونږ باید په هر هېواد کې یو. نو هماغه هېواد نه وغواړو چې خلکو نه وغواړو چې خپل دولت باندې فشار راولي چې هغوی هم په دې تصمیم کې یو ځای شي. نو مونږ ملاتړ ته ضرورت لرو، ځکه چې مونږ نشو کولی یوازې د طالبانو پر وړاندې ودرېږو او خپل حق واخلو. او دا ډېر یو ښه اقدام د طالبان، باید دوی باید محکمې ته راستول شي، ځکه چې دوی باید دا حساب ورکړي چې څه چې دوی په افغانستان کې ښځو باندې کوي نو دا عدالت نه دی.
کور ودان لتاسو دری وړو میلمنو یو دنیا مننه خزینه فعاله خدیجه امین د خزو د حقوقو مدافع رابعه ستانکزی او د غرز د بشری حقوقو مدافع اوګی امیل چې د نور بس د ام پی پروګرام کې مرسره ګډون وکړ لتاسو مننه قدر منو اوریدونکو ازادي رادیو اوري زموږ بل خبرونه کې بیا هم پر همدې موضوع خبرې کوو مننه.